دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان سید سلیمان شاه د جمعې په ورځ د کابل په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې برېښنا یو دم قطع شوه. ویل کېږي چې له ازبکستان نه د وارداتي برېښنا جریان په موقتي توګه د تخنیکي عوارضو په سبب بند شو. په کابل کې زمونږ خبریال وایي چې د برېښنا له قطع کېدو وروسته د ښار په ډېرو برخو کې تورتم او دا لومړی ځل نه دی چې ازبکستان پر افغانستان برېښنا بندوي. په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې مخکې هم قطع کړې وه او یا یې د جریان اندازه کمه کړې وه. په ساړه ژمي کې د برېښنا د کمبود په سبب په کابل او د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې د خلکو ورځنۍ ستونزې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وایي چې د افغانستان په ډېرو برخو کې به په دې اونۍ کې د تودوخې درجه منفي 15 ته راولویږي. او چا وایي چې له کمزورو او بې اثرې کورنیو سره د ځانونو د ګرمولو په خاطر د تیلو او د سمندو موادو د رانیولو لپاره د نغدو پیسو او جامو د توزیع کولو فعالیتونه د خیریه مؤسساتو پر ښځو کارکوونکو باندې د قیوداتو د لګېدو په وجه ستونزمن شوي دي. زموږ غږ له واشنگتن نه اوري. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان وایي کومې اندېښنې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان زبیح الله مجاهد وای کومې اندېښنې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څرګندې کړي د فهم وړ دي. خو د دوی حکومت کوشش کوي چې د خپل هیواد چارې د اسلامي شریعت سره سمې عیارې کړي او نشي کولای کوم اعمال چې له شریعت نه مخالفي د سرته رسولو اجازه ورکړي. ویان زیاته کړه نړیواله ټولنه باید د بشري مرستو او سیاست ترمنځ تشخیص وکړي. د امنیت د شورا غړو د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په باب د بحث لپاره له غونډې نه وروسته چې د تړلو دروازو تر شا یې وکړه د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حق احترام وکړي او باید اجازه ولري چې په مساوي او برابره توګه د افغانستان د ټولنې په ټولو برخو کې به معنا ګډون وکړي. د جاپان سفیر ایشیکن کیمیهیرو د غونډې په پای کې د امنیت د شورا د یولسو غړو په استازیتوب وینا وکړله. وویل چې غړي هیوادونه طالبانو ته خواست کوي چې په سمدستي ډول خپل ټول هغه اقدامات فسخه کړي چې د ښځو او نجونو پر خلاف یې کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی میرمن روزا اوتن بایوا د امنیت شورا ته په خپلې وینا کې ویل چې له کار ښوونځیو او پوهنتونونو نه د ښځو او نجونو منع کول ټول د نوموړي په وینا د بنیادي حقوقو شدید نقضونه دي. د متحده ایالاتو د حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل یو رپورټ کې وایي چې د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID په افغانستان کې د 2002 او 2021 میلادي یعنی 1401 او 1400 هجري شمسي کلونو ترمنځ پر رسنیو او د آزادو مطبوعاتو په وده قریب 260 میلیون ډالر لګولی دي. له افغانستان سره په متحده عربي اماراتو کې د لوبو نه کولو په اړه د استرالیا د کرکټ بورډ د پریکړې نه وروسته اوس هم د سوشل میډیا او آنلاین رسنیو له لارې بحثونو لړۍ روانه ده. په داسې حال کې چې اکثریت یې د استرالیا د کرکټ بورډ دغه پریکړه غندلې خو د افغانستان د معذور شوي حکومت د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال امرالله صالح په ګډون ځینې کسان چې دا وخت له هیواد نه بهر اوسیږي د دغې پریکړې ملاتړ کوي خوشاله ښکاري. ځینو کسانو په دې ارتباط د امرالله صالح د څرګندونو غندنه کړې. تاسې دا خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د برازیل ستر محکمې د جمعې په ورځ د هیواد له پخواني جمهور رئیس جایر بولسونارو نه د تحقیقاتو لپاره دولتي څارنوالانو ته اجازه ورکړه. بولسونارو تیر کال په نومبر کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس لوئیس انیاشیو لولا ډی سلوا په مقابل کې له ناکامۍ وروسته د جنوري په 8 د یوې کاذبې ویډیو لارې پیغام په خپرولو سره خپل خلاصي افراطي طرفداران راو پارول پاو پپای تخ برازیلا کې د ستر محکمې د ودانۍ او د جمهوریت ریاست د ماڼۍ په شمول پر مهمو دولتي ودانۍ باندې حمله وکړه. چارواکو په سلګونو بلواکونکي نیولي او ژمنه کړې چې د قانون له مخې به هغوی ته سخته سزا ورکړل شي. جایر بولسونارو دا وخت د امریکا د فلوریډا په ایالت کې په یو روغتون کې بستر دی. بولسونارو په ویډیو کې ادا کړې وه چې لولا انتخابات نه دي ګټلي، ستر محکمې او د برازیل د انتخاباتو کمیسیون په څوکۍ کې نه و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو تعلیمي او روغتیایي اداره یا یونیسف وایي چې افریقایي هیواد مالاوي ته د کلورادو وبا پر ضد د مبارزې په غرض د $300,000 په ارزښت دوا او نور طبي وسایل استولي دي. د 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په مالاوي کې د کلورادو وبا د خپرېدو له امله د 104 ماشومانو په شمول له 200 نه زیات ناروغان مړه شوي دي. د برېټانیا حکومت د یوکرين پوسټا لوروسانو سره د جنگ په منظور د برېټانوي ساخت چیلنجر دوه ډوله محاربوي ټانکونو د لیګولو اعلان وکړ. دا اعلان د برېټانیا د صدر اعظم ریشی سوناک او د یوکرين د جمهور رئیس اولودومایر زیلنسکی ترمنځ د شنبه پورست له ټلیفوني خبرونو وروسته په لندن کې وشو. لبل خوا د روسي توپچیز واکونو د شنبه په سهار د یوکرين په پایتخت کیف کې څو هدفونه اشتري دي. د رویټرز خبري اژانس وايي چې سهم چې د ښار ډینی پروویسکس ناحیه کې د دندو چاودونو اوازونه اوریدل شوي، خو په سمدستي ډول د مالي او ځاني تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. دا واشنگټن دی. اسرائیلي عسکرو دوه فلسطینیان پرون د شنبه په ورځ په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې د چاپو په دوران کې ویشتلي او وژلي دي. د فلسطین د عامې روغتیا د وزارت چارواکو د رویټرز اژانس وویل چې روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه یوولس فلسطینیان د اسرائیل عسکر لخوا د عملیاتو او چاپو په دوران کې وژل شوي دي. او پرون د شم او په زرهاو خلکو پرون د شنبه په ورځ د ټونس د جمهور رئیس قیس سعید پر خلاف د ټونس په پایتخت ټونیشیا کې احتجاجي مظاهره وکړه. خلک چې په لاسونو کې ملي جنډا نیولې وه په 1490 هجري شمسي کال کې د دیموکراسۍ په طرفدارۍ د ولسي پاڅون د 1490 کلیزې د لمانځلو په خاطر د حبیب بورقیبه په څلور لارې کې راټول شوي وو. قیس سعید چې پوهای هم څو وارې حکومت کړی د پوځي قوماندانانو په ملاتړې تیر کال بشپړ قدرت ونیو او په دې ترتیب په ټونس کې د دویم ځل لپاره د مطلق العنانۍ یوه نوې دوره پیل شوه. د خبرونو پای.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خزو او جنوب وړاندې د طالبانو ورستي محدودیتونه ظالمانه بللي او د هغوی نه غوښتي چې دغه اقدامات سر تر زره لغو کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د نړیوال ټولنې غوښتي چې سیاست دی د بشري مرستو سره نه یوځای کوي. اکرام شنواری رپورټ را لګلې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د بحراني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امنیت شورا په غونډه کې د البانیا، برازیل، اکوادور، فرانسې، گابین، جاپان، مالټا، سویس، متحده عرب اماراتو، برتانی او د امریکا متحده ایالاتو استازو برخه لرله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوولس غړو د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان په اړه پر خپلو ژمنو د دغه شورا د 2015 قطعنامې مطابق او په بشپړ برابر او مانادار مشارکت او په سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو او ګډون ته احترام وکړي. امنیت شورا په افغانستان کې د بشري مرستو ویشلو بهیر کې د ښځو کارکونکو حضور هم مهم بللی او ویلي دي چې مرستندویه بنسټونه د ښځینه کارکونکو پرته نشي کولی د نارینه کارکونکو له لارې اړو خلکو ته په مستقیم ډول مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې د ورځې د غونډې د بحثونو په اړه ویلي چې نړیوال ټولنه دي بشري موضوعات د سیاسي مسلو سره نه نخلی. خاغلی مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی چې امنیت شورا اندېښنې درکوي، خو د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ټول امور د اسلامي شریعت په رڼا کې تنظیم کړي، ځکه د خپل دین او خلکو په وړاندې د مسؤلیت د احساس له امله نشي کولی غیر شرعي اقداماتو ته په هیواد کې اجازه ورکړي. همداشان زبیح الله مجاهد ویلي چې نړیوال سازمانونو او هیوادونو ته پکار دي چې د افغانستان حالات او د ملت دیني غوښتنې درکړي او نړیوال بشري موضوعات او انساني مرستې تر سیاسي موضوعاتو پورې ونه تړي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د تیر میلادی کال در دسامبر په سر اجتماع په یو مکتوب کې خزی او انجونی په غیر دولتي موسو کې له کار څخه منع کړي. همداشم د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم تر دغه فرمان مخکې په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې تر امری سالی پورې بندي کړي دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله زکیه زهادت امریکا غږ سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه وویل چې تر هغې چې د طالبانو حکومت په ټولنه کې د ښځو حضور د واقعیت په توګه ونه مني، دا ډول غونډې د ښځو د وضعیت په بدلولو کې به کومه ګټه ونه لري.
ما بارها نشست های همچنانی ده از اوایل حکومت
میرمن زهادت ویل مونږ افغانستان کې وقت د طالبانو د رسیدو لپاره د دغه غونډو شهیدانو خو مو لیدل چې کومه ګټه نه لرله. څو مطبوعاتي اعلامیه او څو ټویټونه او خواهشونه نشي کولای چې د طالبانو ډله د افغانستان د خلکو په وړاندې د ظلم او ستم څخه لاس اخیستو ته اړ کړي. د ښځو د حقونو دا پاله افغانستان کې د ملګرو ملتونو په رول باندې هم انتقاد کوي. دا کوي چې ملګري ملتونه د یوې خوا هره اونۍ $30 million طالبان ته سپاري او د بلې خوا د افغانستان خلکو او ښځو سره خواخوږي څرګندوي او بیا له طالبانو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کوي چې د میرمن زهادت په نظر طالبان هیڅکله دې غوښتنې منلو ته به تر هغې چمتو نه شي چې خپل واک ته جدي ګواښ احساس نه کړي. د دې میرمنې په باور ملګري ملتونو امنیت شورا باید د خپلو پرېکړو د عملي کېدو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. په جرمني کې د باختر انسټیټیوټ غړی سخی بیراملي هم په دې نظر دی چې د امنیت شورا د جمعې د ورځې غونډه اجرایي بڼه نه لري، ځکه چې دا څرګندونې په پرېکړې کې نه دي خپرې شوي بلکې یو اعلامیه خپره شوې.
تمام اعضای
خغلی بیرامالی ویل ویل کیگی خبره شوی اعلامیه د امنیت شورا د ټولو غړو لخوا هم نه ده تایید شوی. په کمی احتمال سره دا په دې معنی ده چې روسیې او چین له هم هیله مند دي چې وبه کولای شي چې طالبان سره تعامل او کار وکړي، چې له امله یې نه غواړي چې په اعلامیو کې یې نمونه ولیدل شي. د همدې له امله دا په هیڅ ډول کافي نه ده او نه شي کولای چې یو اجرایي سند وسي او پر طالبانو د تحمیل وړ وسي. د نړیوالو اړیکو دغه کارپوه وایي چې طالبان هم دغسې اعلامیو ته چندانې پاملرنه نه کوي او کنه په دوحه کې د امریکا سره په شوو ژبو کی کامل کړی وي. اوس په افغانستان کې وضعیت په ځانګړي ډول اقتصادي وضعیت به دومره نه خرابېده. ښاغلی بیراملي په دې نظر دی چې طالبانو باندې سفر په برخه کې بندیزونه او هم افغانستان ته د نړیوال ټولنې د نغدو مرستو بندېدل ممکن د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې غوښتنو منلو ته واسي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یو نامه د دې اونۍ په سر کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغې ادارې لخوا افغانستان ته د نغدو پیسو لیک د بشري مرستو دوام لپاره کیږي او دا مرستې طالبانو واک نه ورکول کیږي او مخامخ د نړیوال ټولنې لخوا په خپل بشري چارو په مصرف راځي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ وڅپو 902 کیلو هرتز خپل خپرونه ته دوام ورکوي.
په جرمنی کې افغان دینی عالم قاری عیسی محمدی وایي نه یوازې دا چې په اسلام کې د خویندو کار کول منع نه دي، بلکې نارینه هم کولای شي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي، هم هغه سي چې حضرت رسول الله سلم د بیبي خدیجې د پاره کار کوو. په مکړی د هغه سره د خایسته لامه د غمر کې ده.
د اسلام مقدس او مبارک دین داسې روخانه او واضح دین ده لکه څنګه چې لمر روخانه او واضح ده. د خویندو یا د انجونو د اوناس طبقې د تعلیم او د تحصیل چې په قرآن کې کلم د الله حکم راځي دا عام ده، نو د علم اهمیت تاسې د جبرائیل علیه السلام په اولین راتګ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په لومړي ځل راځي اولین فرمان چې راوړي هغه دا راوړي چې اقرا ولولی. په قرآن کې چې کله هم د الله رب العزت احکام راځي نو په خطاب کې الله نه وایي چې یا ایها الرجال اے سړیو اے نارینو، الله په قرآن کې یا خو عام خطاب انسانیت ته کوي او یا خو عام خطاب مسلمانانو ته کوي. او چې کله مونږ او تاسې مؤمنان مسلمانان یادوي بیا دلته فرق د ذکور او د اناس نشته. نو اوس خو مونږ په یو اسلامي ټولنه کې یو چې هغه افغانستان وایي، په افغانستان کې ولی زمون خویندې د تعلیم اجازه ونه لري. ګوره په اسلام کې خویندې د تعلیم او تحصیل اجازه لري، د مشورې ورکولو یعنی په پارلمان کې او په شورا کې د شتون او د حضور اجازه لري. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبیه په سوله کې تر ټولو ډیره توجه چې دا د خپلې بیبي چې زمون مور راځي د هغې ام غالبا ام سلیم و یا ام سلمه د هغې مشورې ته داسې ترجیح ورکړه چې کوم تشنج په منځ کې را پیدا شوی ټول تشنج له منځه لاړ.
اوس طالبان دا نه مني، ورځ په ورځ دوی بندیزونه پر میرمنو باندې پر جنو باندې زیات کړي دي. تاسو پرتله کوي افغانستان د نورو اسلامي پرمختللو هیوادونو سره؟
شایسته خور، کاشکې د دوی نه هم یو څو پوهی چې دی ولی جواب دوی ورکړی وای چې دوی ولی د خویندو په تعلیم باندې د هغو په زده کړو باندې دا خلک پابندي لګوي. ولی د هر څه نه زیات مهم دا ده چې دا خلک ولی د خویندو د میندو سره د طبقې اوناس سره دا خلک ولی حساسیت لري، ولی دا خلک تبعیض لري، یا ولی دا خلک کرکه او نفرت لري. که زما غږ دوی اوري او دوی دغه وزیر چې هغه حدیث هم دسی یو حدیث ویل چې هغه حدیث نه ده، یو عربي جمله ویل ده واغې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پلای ده د شیخ ندا محمد ندیم په نامه باندې که سو د ما غږ اوري اول کوئی حدیث غلط ویل، حدیث نه ده. بل ورته زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث یادونه کوم. تاسو وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوې میرمنې ته په مسجد نبوي کې د یعنی وخت چې هغه طبابت خدمت مخته وړي خو کار سو دند او مسؤلیت او وظیفه سو د کار او د مسؤلیت یا د خدمت ورکولو حق ورکوي، نو آیا مسجد نبوي به د اسلامي نگانا یا زمنګ د عقیده او د مذهب د نگانا زیات تقدس لري، او که د طالبان وزارت او ریاست به ډیر تقدس لري؟ یعنی په قرآن کې هیڅ ځای داسې نه دی راغلی چې ښځه به کار نه کوي، ښځه به سیاست نه کوي، ښځه به بزنس او تجارت نه کوي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اولین ماموریت د یوې ښځې د لاس لاندې، لکه تاسو چې یاد وکړه حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها، د خدیجې د لاس لاندې مامور پاتې شوی. تر ټولو لوی او غټه مامور دا ده چې د هر نارینه اولینه مشره او رهبره او امیره او پیشوا او معلم هغه مور ده.
بله قاری صاحب، زه به یو مهم ټکی ته اشاره وکړم. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پر افغان جنو یو شمېر نه پر افغان جنو د فحشا تور هم لګولی دی، په داسې حال کې چې افغان محصلین د نړۍ له محجوبو مسلمانو محصلینو څخه ګڼل کیږي. د دغه تور صادرولو جواز اسلام چاته ورکوي؟
د افسوس ځای ده خورې چې ولې یو څوک په خپل کور یا په خپل مور یا په خپل لور باندې هغه غیرتي ولس چې د ټولې نړۍ مستور او محجوب هم په اسلامي چوکاټ کې هم په کلتوري چوکاټ کې داخل پابندي، لیکن طالب راضي زه په جواب کې دا ویل سم چې دا خلک ذهنن او فکرن دا خلک ستونزې لري، مشکلات لري. د دې خلکو دا ذهنونه یا د دې خلکو فکرونه دا وایرس لري یا میکروب لري یا ګندګي لري چې دا خلک داسې فکر کوي. فرض که چیرته یو پانتون کې په زرګونو خویندې سبق وایي، نو آیا موږ کولی شو چې د یوې یا د یوه یا د دوه درې یا د پنځو کسانو دپاره موږ زرګونه مسلمانان یا زرګونه کسان دا ټول موږ متهم کړو؟ دا خلک کاملا برین واش شوي دي. دا خلک برین واش شوي داسې دي چې د خویندو په مقابل کې دوی همیشه بد او غلط فکر لري.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا د استازو په جرګه کې د باندنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال د امریکا د باندنیو چارو د وزارت نه د افغانستان نه د امریکایي قواو د راوتلو په اړه د یو شمیر اسناد غوښتنه کړي. جمهور غوښتونکي د افغانستان نه د خپل پوځیانو د وتو په سرنګوالي په غوسه دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
جمهور غوښتونکي کیوین مکارتي چې د سلو رزنیو بي سار مباحثو نه وروسته د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. د جنوري په 11مه په لوبلنی خبری کانفرنس کې داسې وویل:
حکومت باید د خلکو خدمت وکړي، باید د هغو بنیادمانو د ساتنې توانمندي ولري چې لا تولد شوي نه دي. موږ اله اوس د پټرولیمو ستراتیژیک ذخیرې خوندي کړې چې جمهور رئیس نورو نشي کړی دا ذخیرې راوباسي او تیل په چین خرڅ کړي. همداشان موږ ولسی جرګه بیرته عوامو ته خلاصه کړه.
مګر تحلیلګران وایي محافظه کار غړي به چې د رئیس په حیث د هغه مخالفت کړی دی تل مکارتا یو خند وي.
دا هغه موقف ضعیف دی، دا هغه غټ ضعف دی چې تفاوت یې ډېر کم دی، فقط 15% زیاتی لري.
زیاتره جمهور غوښتونکي د ملک د پور د حد بیا ټاکلو مخالف دي، لکه د دې په فکر د غدریز کده امریکا د اعتبار د درجه بندۍ په ځان تمام شي نو کېدې شي چې نړیواله واقع بولي. د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د انفلاسیون اندازه هم لا زیاته ده، دیموکراتانو د حکومتي لګښتونو د کمولو خبرداري ورکړې ده.
په لګښتونو کې دغه کمی په امریکا کې کورنیو او ټولنې ته چې هسې هم د انفلاسیون او د نرخونو د زیاتېدو سره مخ دي ضرر رسوي.
همداشان جمهور غوښتونکو د وخته د پلټنو څو کمیټې ټاکلې دي.
موږ به د خپلو ټاکلو کمیټو په وسیله د چین د کمونیست ګوند مقابله وکړو. موږ به رای ورکړو چې د هر امریکایي حقوق خوندي کړو. دا مقابله به د خپلې یوې نوې انتخابي جرګې لارې د مرکزی حکومت په زور وکړو.
توقع کیږي چې جمهور غوښتونکي به د دیموکراتانو د مخالفت باوجود د جمهور رئیس جو بایدن او د هغه د کورنۍ نه د هغوی د مالی معاملاتو په هکله تحقیقات وکړي.
Instead of trying to find ways to work together
زما همکاران چې هغه بل خواناستي د دې په ځای کې د ګډ کار د مندلو د لارو چارو هڅه وکړي، په دې لګیا دي چې جمهوریت غوښتونکو ډیره سخت اجنډا ولري. دا ښکاري چې ټول توجه دې ته ده چې د جمهور رئیس کورنۍ نه تحقیقات وکړي. د امریکایانو د روزمره ژوند پروانه لري.
همدغه راز به د بایدن د مهاجرت په پالیسي هم ډیر دقیق غور شي.
کله مانه پوښتنه کوي چې زما لوړ هدف څه دی؟ نو زما هدف دا دی چې دغه سرحد مسؤول شي او زمونږ سبیل سرحدونه هم خوندي پاتې شي.
همداشان بل لوړ هدف اوکراین ته د امریکا د میلیارډو ډالرو مرسته ده.
د ولسی جرګې جمهور غوښتونکي هم په خپلو کې هم نظر نه دي، خو رئیس کیوین مکارتي دا څه ښودلی ده چې ښایي د هغه کسانو خواهونه سي چې د مرستو ورکولو پلوي کوي.
خو هر قانوني لایحه چې تصویبیږي باید د امریکا د سنا د جرګې د اکثریت غړو په توافق تصویب شي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د پوزي لګښتونو د زیاتوالو او دفاعي حالت د بدلولو لکبل د جاپان د لومړي وزیر فومیو کشیدا حساسیتایل دي. د چین، شمالي کوریا او روسي لخوا د شته غوښونو لکبل دواړو هیوادونو خپل ګډ امنیتی تدابیر زیات کړي دي. نور تفصيل په دې رپورت کې. جاپان پلان لري چې تر 2020 کال پورې د خپل کورنۍ ناخالص او عوایدو 2% دفاعي بودیجه ته ځانګړي کړي او خپل دفاعي حالت بدل کړي. ولسمشر جو بایدن په سپیل ماڼۍ کې د لومړي وزیر فومیو کشیدا سره په لیدنه کې د جاپان امنیت ته د متحده ایالاتو ژمنې تکرار کړي او د جاپان پلانونه ستایلي دي.
مونږ خپل فوجي اتحاد عصري کوو، د جاپان په دفاعي لګښتونو کې د تاریخي زیاتوالي او د ملي امنیت نوې تګلارې ته وده ورکوو.
شیدا وویل چې د جاپان عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړې دي. دا یو بدلون ښایي ځکه چې تر اوسه جاپان دفاعي حالت غوره کړی دی.
جاپان او متحده ایالات اوسمهال په معاصر تاریخ کې د تر ټولو زیاتې ننګونې او پیچلي امنیتي چاپیریال سره مخ دي.
د متحده ایالاتو او جاپان دغه امنیتي اتحاد چې د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د لوړ پوړو چارواکو لخوا اعلان شو، د دې څرګندونه کوي چې دغه دواړه هیوادونه په سیمه کې امنیت ډېر جدي ګڼي او د آرام سمندر په حوزه کې د جګړې مخنیوي ته ژمن دي. واشنگټن او ټوکیو د چین لخوا په تایوان د برید یا د شمالي کوریا لخوا د اټومي برید د ګواښ په اړه ځانونه تیار نسي. د چین لخوا په جنوبي او ختیځ چین سمندر کې پوځي فعالیتونه هم د جاپان لپاره د اندېښنې وړ دي.
د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د چین پاروونکي ګامونه په اوکراین باندې د روسیې یرغل په حقیقت کې نه یوازې د جاپان مشرتابه بلکې د جاپان خلک هم دې ته هڅولي دي، ځکه چې دوی نه غواړي د اوکراین غوندې حالت په دوی هم راشي او په جاپان کې جګړه پیل شي. دوی خپل ځانونه خوندي کول غواړي.
په امنیتي او اقتصادي لحاظ ولسمشر بایدن د هند آرام سمندر په اقتصادي چوکاټ متمرکز دی. د آرام سمندر لپاره اقتصادي لایحه د لسو نه زیاتو ملکونو لاسلیک کړی ده. جاپان په دغه لړ کې هڅه کوي چې زیات ملکونه په دې کې برخه واخلي.
په مذاکراتو کې د جاپان ملګرتیا او رهبرۍ ته په کتو موږ تمه لرو چې لوړې ژمنې ترسره کړو چې په سیمه کې زموږ د اقتصادي همکارۍ د زیاتېدو لامل شي.
بایدن د جاپان د لومړي وزیر نواړي چې د امریکا د ګلاره تعقیب کړي او د حساسو ټکنالوژیو په صادراتو محدودیتونه ولګوي ترڅو د چین اقتصادي نفوس کم شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د جمعې په ورځ ویل چې بیجینګ به اوضاع ته جدي پاملرنه کوي او خپلې ګټې به خوندي کړي. نظرانه سوسی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د استرالیا کرکټ بورډ په خپل وروستي اعلان کې ویلي چې دوی افغانستان کې د جنوب تعلیم د بندیز په خبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره راتلونکي سیالي لغوه کوي. د استرالیا د دې فیصلې په ځواب کې د افغانستان کرکټ بورډ لوبغاړو او د کرکټ مبصرینو سخت خبرګونونه ښودلي دي. زموږ همکار متي الله عابد په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
د استرالیا کرکټ بورډ د ویلامي خبرونه سره ویلي دي چې په افغانستان واکمنو طالبانو لخوا د نجونو په تعلیم او کار د بندیز په خبرګون کې دوی د افغانستان سره ټاکل شوی د کرکټ سیالي نه کوي. د استرالیا د کرکټ بورډ د دې فیصلې په خبرګون کې د افغانستان کرکټ بورډ په اعلامیه کې دغه فیصله غیر عادلانه او د اندېښنې وړ بلل ده. دې پسې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، محمد نبی، نوین الحق او نور هم خپل خبرګونونه وښودل او د استرالیا د کرکټ بورډ دغه پریکړه ناسمه وبلله او ځینو پکې د استرالیا په تجارتي لیګونو کې د لوبو نه کولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په نه اجرایي رئیس اسدالله خان په دې اړه وایي چې
وایم چې د استرالیا دغه پریکړه چې کومه کړې ده د مکمل یو سیاسي پریکړه ده. دغه د کرکټ دی ډیپلوماسي سره یا د کرکټ دی د ډیولپمنٹ لپاره یا د کرکټ دی خیوال لپاره هیڅ پریکړه نه ده. نو دغه په عکس العمل کې د موږ لوبغاړو چې کوم ګام واخیست نو یو بهترین ګام یې واخیست چې دوی استرالیا ته او د کرکټ نړیوالو لوبډلو لوبغاړو ته او د کرکټ بورډ غړو ته دا میسج ورساو چې کرکټ باید کرکټ وو سی
تاکل شي وو چې د مارچ په میاشت کې به متحده عربی اماراتو کې د استرالیا او افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمن درې یوازنی سیالي ترسره شي. اوس دغه لوبې د استرالیا لخوا لغوه شوې دي. د افغانستان د خزانه کرکټ ټیم په خاني لوبغاړي وګي وردګ وای
د استرالیا هیواد د کرکټ بورډ د لوبو لغوه کول له افغانستان سره یو لوی زیان د افغانستان د کرکټ لپاره بللای شي او د افغانستان د کرکټ بورډ څخه زموږ غوښتنه دا ده چې د دې لپاره عاجل ګام پورته کړي، ځکه چې دا د افغانستان په لوبغاړو باندې منفي اغیز ښودلای شي او د افغانستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان بللای شي.
د استرالیا کرکټ ټیم د نړۍ هغه لومړی ټیم دی چې د افغانستان سره په کال 2013 کې په لومړي ځل شارجه کې د کرکټ سیالي کړې و. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خوانې لوبغاړي حسیب العابد د استرالیا د دغه مرستې یادونه کوي.
چې کوم بریکړه چې استرالیا د افغانستان کرکټ بارا کې کړې ده هغه نه هم بیرته واخلي او افغانستان کرکټ سره د خو په سیر همکاري کوي. همدا د کرکټ نړیواله شورا د دنیا کې د کرکټ پرمختګ وړي
د افغانستان د کرکټ مبصرین په دې نظر دي چې استرالیا باید کرکټ او سیاست سره ګډ نه کړي او په افغانستان د واکمنو طالبانو د پالیسیو سزا دي د کرکټ مینوالو ته نه ورکړي. د کرکټ یو شننکې بادام احمد سي زیاتی چې
هر څوک خلاف دي، دې سره به د افغانستان د ملي لوبغاړو د افغانستان د کرکټ د مینوالو د ټولو زړونه مات شي. هغه مزل چې په لنډ وخت کې مونږ کړی دا او نړۍ لیګونه مونږ باندې ښایسته دي، نړۍ لوبډلې مونږ باندې ښایسته دي، بشپړ غړیتوب مونږ درو، دا ښایي چې له بد حالت سره مخامخ شي او موږ د کرکټ د کورنۍ غړي په توګه باندې افغانستان لوبډله په پوره پوره حساب سره راوستلی سو. په دې اساس دا فیصله غیر عادلانه او غیر منطقي ده.
خو یو شمېر نور بیا وایي چې طالبان باید د نجونو د زده کړو او مېرمنو د کار محدودیتونه لري کړي تر څو افغانستان د لوبو په ډګر کې منځوي نشي.